د غرمې دولس بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساده خبروانې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې هم شعر لرو، هم له شاعر سره شخېدلیو او هم مو د نقد برخه شته. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په هلمند کې تیر شپه تر شلو زیات وسلوال وژل سوي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي نن به ترکیې ته د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړي چې د عراق ملي حاکمیت ته باید درناوی وسي. د هلمند چرواکي وایي تیر شپه د لشکرګاه ښار په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. دغه عملیات د افغانستان ځانګړو او هوایي ځواکونو په بولان سیمه کې کړي دي. د والي وایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د وسلوالو مخالفانو یو قومندان هم شامل دی.
هغه ځین کې چې وسلوال مخالفین و دې هغوی په ځینو ساحو باندې بریدونه وشول چې من غوښتل په ځینو ساحو کې مخته راشي او ماینونه کېږدي. هغه ځینو هدف ونیول شول چې په ترڅ کې د یو قومندان په شمول 22 وسلوال مخالفین هلته له منځه تللي دي. هغه ساحو کې کمانډوي ځواکونه او تر څنګ یې نور قوتونه فعلاً پاتې دي.
ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې وطن وسلوال ټپیان سوي هم دي. په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړې سوي چې په نتیجه کې ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې له خپلو سیمو څخه نورو ځایونو ته کډه وکړي. د وروستیو عملیاتو په اړه دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات پیل سوي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زادران وایي چې دغه عملیات له وسلوالو د سیمې د تصفیه په هدف پیل سوي او تر هغو به دوام کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مرکزونه له منځه یوړل سي. دده په خبره له تېر ماښام راهیسې چې عملیات پیل سوي دي، تر دې دمه ډېر شمېر وسلوالې په نتیجه کې ټپیان سوي او 15 تنه یې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه لا هم رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ بیرته ونیوله. د فاریاب د امنیه قومنداني ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې تیر ماښام د غورمچ ولسوالۍ ودانۍ او بازار تصفیه سوي دي. د فاریاب پولیس وایي په غورمچ کې هغه 16 پوستې چې وسلوالې نیولې وې بیرته نیول سوي دي. د فاریاب غورمچ ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې مخکې د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورغلې وه. تاجکستان او چین د پنځمې پورز د افغانستان پولیس ته چیرمه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د چین د روانو هڅو یو برخه ده. د تاجکستان دفاع وزارت وایي دغه تمرینات به چې تر دوشنبه دوام کوي شاوخوا 10000 پوځیان، پوځي وسایط او څرخیل وته کې برخه پکې لري. د تاجکستان چارواکو تیر میاشت ویلي وه چین به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 1300 کیلومتر اوږدې پولې د خوندیتوب لپاره چې د مخدره وادو د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي اساسي پروژې عملی کړي. تاجکستان او چین د روان میلادي کال په سر کې له افغانستان او پاکستان سره د تروریزم ضد ګډ ائتلاف کې شامل سو. پاکستان په خپلو ټلویزیونی شبکو او رادیوګانو کې د هندي فلمونو او نورو هندي پروګرامونو پر خپرېدو بشپړ بندیز ولګاوه. دا بندیز په داسال کې لګول کیږي چې د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ پاړي کې په دې ورستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا بندیز سر لنن څخه عمل کیږي او هر هغه شبکې چې ورڅخه سرغړونه وکړي او بتړل سي. پاکستانی چارواکي وایي دا فیصله یې وروسته تر هغې وکړه چې ځینو هندي فلم جوړونکو د پاکستانی فلمي لوبغاړو له منلو انکار کړی دی او ځینو هندي سینماګانو د هغو فلمونو پر خپرېدو بندیز لګولی چې پاکستاني لوبغاړو پکې کار کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا په بیا ویلي دي چې د پاکستان دا ګام پر ځان د نه باور نښه ده او په خبره یې نوي ډیلي په هندي فلمونو کې د پاکستاني لوبغاړو پر کار کولو باندې بندیز نه دی لګولی. سختریزو وسلوالو د عراق د شمال په کرکوک کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه. امنیتي چارواکو نن ویل چې حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستي و د پولیسو پر مرکزونو او پوستو حمله کړې ده. عیني شاهدان وایي چې په ښار کې سهار وختي د څو چاودنو او ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. د کرکوک والي نجم الدین کریم ویلي چې وسلوال نه دي توانېدلي کومه دولتي ودانۍ ونیسي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې حمله کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې راپور نه دی ورکول سوی دا برید په داس حال کې کیږي چې د عراق دولتي او کورد ځواکونو د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف د هوایي حملو په مرسته په موصل شار کې د داعش د تصفیه په برخه کې پرمختګونه کړی دي. او د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلی نن به ترکیه ته د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړي چې د عراق ملي حاکمیت ته باید درناوی وسی. خو ښاغلی کارټر دا ونه ویل چې پر انقره به فشار راولي څو د عراق له شمال څخه خپل ډیره ځواکونه وباسي. په انقره کې د ترکیه له چارواکو سره د امریکا د دفاع وزیر کتنې په داسال کې کیږي چې د ترکیه او عراق ترمنځ د عراق په شمال کې د کورد د ترک پوځیانو د فعالیت له کبله کړکیچ زیات شوی دی. ترکیه شاوخوا 1500 سرتیری د دسمبر میاشت راهیسې د عراق موصول شهر ته نږدې ډیره سوي سنی عربان او کورد جنګیالي روزي. بغداد وایي دغه ترک پوځیان هلته له اجازه پرته ځای پر ځای او د هغوی د ایستلو غوښتنه یې کړې ده. انقره چې د بغداد دغه غوښتنې رد کړې وایي دغه پوځیان به یې هلته له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې رول ولوبوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا د بیمه چلا پروګرام خپور کړو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب لرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو د اسنادو د ارزونې دویم پړاو په شفافیت سره پای ته ورسید. د دغه کمیټې مسولانو د پنځنبه پر ورځ د بی خبري ناس پر مهال وویل چې په دغه پړاو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو سندونه په دقیق ډول وڅېړل شول. په همدې حال کې د غوراوي کمیټې څارونکي د کمیټې کار شفاف کړي خو وایي چې له تخنیکي پلوه لا هم په دغه پروسه کې ستونزې شته. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې مسولین وایي د شفافیت په هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب په موخه د 260 غوښتنلیک ورکوونکو چې اسنادونه په خوا د سیستم لاره رد شوی وو له سره وسیړل شول. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د پنځشنبه پورستی وی خبری ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې په دویم پړاو کې ټول اسناد په معیاري او شفاف ډول سیړل شوی او پکې هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ښاغلی رشیدی د غوراوي کمیټې د راتلونکي پړاو په اړه داسې ویل:
بعد از این ما سر مرحله سوم کار میکنیم که اون مرحله سوم
لدی روست په دریم پړاو کار کوو. په دریم پړاو کې هغه ټول غوښتنلیکونه چې د غوروي کمیټې ته سپارل شوی دي دغه څخه یو لړلیک چمتو کوو او روست بیا د دویمې کټګوري لاله د دغلس 2/3 د دغلس چې ولس مشري مانی لمش څخه خوشتي چې دریمه برخه درش پته تنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره 45 تنه دي
او هم چې بر کمیسیون شکایت 45
د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د ولسمشر لخوا تر ازماینې اخیستو وروسته به په شرایطو برابر و تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه وټاکل شي. د غوراوي کمیټې یو غړی یوسف رشید ویل چې له 240 تنو چې دوی ته خپل اسنادونه سپارلي وو له ډلې 301 تنه په شرایطو برابر وپیژندل شول. هغه ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره 1511 کسانو خپل اسناد سپارلی و چې له ډله یې 309 رد 211 تایید او شپږ نورې باطل وګڼل شول. د نوموړي په وینا د شکایتونو د کمیسون لپاره 138 تنو اسناد سپارلی و چې له ډله یې 28 تنه رد 160 تایید او شپږ باطل وپیژندل شول. ښاغلی رشید وویل 28 تنه د اسنادو د نه تکمیل له امله رد شوي، 9 تنه د قانون له مخې د کاري تجربې د نشتوالي، 22 تنه خلاف د رشتې او 26 تنه نور بیا د عمر د نه مطابقت له مخې رد شوي دي. د غوراوي کمیټې غړي په داسې حال کې په دغه بهیر کې د شفافیت خبره کوي چې ولسمشر د دغه کمیټې په کار کې هر ډول مداخله جرم ګڼلی و. ولسمشر غنی ویلی چې د دغه کمیټې د خپلواکۍ ملاتړ کوي او د نوماندانو د ټاکنې پروسه دې په پوره شفافیت سره د بیلابیل ارګانونو په حضور کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات څخه د سر بنسټ یا آیوا غړي شاه محمود مل چې د غوراوي کمیټې کاري له نږدې څارلی دغه پروسه شفاف ګڼي خو وایي چې له تخنیکي پلوه په دغه پروسه کې ستونزې لیدل کېږي.
اول ای که هیڅ نو موانع قانوني
د لمړی خدای چې د درخواست کوونکو د لیست خبرولو کې هیڅ نو قانوني مشکل نه لیدل کېږي چې لمخې شکایتونه په دې برخه کې واوریدل سي وجود نه لري. درې مده چې د قانوني معیارونو ترڅنګ یو شمېر غنور معیارونه چې دوی د ارزونه ولاتونکو پړاوونو کې نوماندان فلټر کوي په مشخص ډول متاسفانه نه دی موجود.
دغه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د غوروي کمیټه وایي داسې قانوني کړنلارې جوړه کړې چې له مخې به په شرایطو برابر کسان غوره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړی شي. د کونړ والی وایي په دغه کمیسیون کې به دولتي ماموران، مدني فعالان، دینی عالمان او قومي مشران شامل وي. دغه کمیسیون به دفترونو ته ځي او د هر دفتر روزنې چارې به له نږدې ګوري. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ وسیدونکو وای په دولتي ادارو کې د فساد شتون دوی په تنګ کړي او نن سبا چې په هیواد کې کومي جګړې او ناخوالې روانې دي یو سبب هم د اداري فساد موجودیت دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د فساد لمنځه وړلو د پاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د کمیسون دند لري چې په دفترونو وګرځي او په کې د کیدونکو اداري فساد په اړه معلومات راټول او د ولایت مقام ته وسپاري.
د مختلفو د دولتي اراکینو، د ولسونو، د علماو، د ولس د استادو، د ټول ټولنې ګډ مسولیت چې د دې غناوړه په دې مخه باد وي. د څاري و ګډه کمیټه جوړو چې په غوږ کې به د عدلي او قضایي ارګان نمائندگان، د کشپی ادارو استادو، د ولس نمائندگان، مدني فعالان په ګډه به ولسونه او حکومت لاس په کار کې ګوتر څو د فساد مخه ونیسو او د ټولنې نه د دې په دې تغیر د تل د پاره ټول کړو.
په کونړ کې د استیناف څارنوالۍ رئیس څارنیار عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته چې د فساد کومې دوسی راغلي دوی پورا څېړنه کوي.
نو د دې لپاره چې دغه قضیه کې عدالت تامین شي، داسې نه شي چې یو شخص به موجب محاکمې ته کشي او یا شخص به موجب د محاکمې نه وزي. دغه موارد په نظر کې نیول سره د عدالت د تامین په منظور شخصا ما خپل نظر لاندې هم د دولت وکیل مدافع او هم د متهم او مظلوم، ځکه موږ ته صلاحیت ورکړل شوی ده په قانون اجازه جزایی کې تاسو ټول الزام دلایل او برات دلایل ټول یو سم ارجاوي کې راټول کې بیا تل کې واچوي چې هر کوم یو قوي ده.
د کونړ وسیدونکو د اداري فساد خلاف د جوړیدونکو کمیسون ملاتړ کوي او عدلي ارګانونو غواړي چې تل د حقایقو پر بنا خپل پریکړې وکړي. مفسدینو ته په سزا ورکولو کې د هیڅ ډول تامي او فشار اخکار نشي. د مدني ټولنو فعال محمد شعیب غروال وای
دا ډیره زیاته مهمه ده او د ولس غوښتنه هم و چې دغه ډول یو کمیټه باید په ولایتي کچه باندې جوړ شي، ځکه ډیر ځله مفسد اشخاص ثانوالي ته معرفي کیږي خو هلته بیا برات اخلي یا داسې چې نور خلک پاره کې بیا داخل کیږي هغه مسول کسي دی هغه ته برات اخلي. نو دغه ډول کمیټه کې به په دغه موضوعاتو باندې بحث کیږي. دا به په راتلونکي کې موږ ګورو چې دا څومره نتیجه ورکوي. دا اراده ته ډیر زیات دغه لري دا اړه لري چې دولتي اداره په دې برخه کې څومره اراده لري او رښتیا هم په فساد واړی شي لري شي کنه.
د څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو پریکړو کې به له عدالت کار اخلي.
دې خبرې ته بيخي تاسو اطمینان ورکوم هر قضیه چې راځي ولو که هر نوع فشار مو باندې کده لوړو مقاماتو لومي کده هر چا دا چل خو فشار مونږه قضیه مکلف په دې او چې هغه قضیه تکمیل کو خپل قانوني تصمیمونه سو کله چې قانوني تصمیمونه ولا نو چې تصمیمونه په هر وخت په هر ځای کې دغه اطمینان دفاع کول شو.
خلک وايي پوخه په افغانستان کې اداري فساد الګ ترسترګو کېد خو کله چې هیواد ته نړیوال ځواکونه د پریمانه ډالر سره راغلل نو ورسره د اداري فساد لمن هم پراخه شو او همدا لامل دی چې نن سبا افغانستان د نړۍ د مفسد هیوادونو په لومړی قطار کې ځای لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اکاډمیسین سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه معنی او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومبی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپیخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای 49 کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې 2 کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادی ته څیرمه د نقاشۍ کارګا جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای لا تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و چې 13 سه‌شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي، محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې یې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نعمان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نعمان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نعمان دوست په دې خاطر وستایه چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله نمانځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نعمان دوست ته د ویاړ پګړۍ ورپه سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وی پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له 13 میاشتو راهیسې ناروغ و. 13 سه‌شنبه یې مویک له ګوتو ولوید او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ.
نیکرای صاحب دا راته وایاستی چې له 2 کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له 28 کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې 14 کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې اوم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې. کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ورښکاره کړم. زه چې ګورم د موږ نقاشي شی په مغزاله الپاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله سوې او کای په لندو درته وایم، نقاشي اوس داسې سوې ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګله مې ټول سوې. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړي چې د اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده. ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه ته کی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوه چې لا تر اوسه هم مغه خواني مکتبونه مغه خواني کیسې مغه خواني سبقونه داشت روان دي او اوس داسې خال خال په بعضی ځایو کې بعضی استادانو سره یا بعضی نور هنرمندانو سره دغه سی فکری تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنگی هم بدو کې تاثیر لري او لږ ذره پسمانی د کشور نورو دنیا نه بې خبري په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکری راغی او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول او پخبنی ځوان مکتبونه دي ځوان نظرې دي خو پخی وسی او زه ګومان کوم چې آینده کې به ان شاء الله هیڅ
دغه بوست معمول مکتبونه دي چې زموږ نقاشان هغه ته په پام سره نقاشي کوي کوم دي
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو په خامو او سم ستا تر هدا ورپسې نور مکتبونه سي ام پرسونیزم مکتبونه دی ابسترکت دی زیات معمول دغه پرسونیزم دا هم دغه مدرن خو نمونه دوی زیات کدی خو دا به بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغه مکتبو روان دي او که اشتباه کړي.
په کابل کې به وس ټول څومره نقاشان
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډیر مطرح دي او کارونه متفاوت دي له نورو نه اوغوی وس کومه مکتبونو ته ډیره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خدایوی ډیر کاندي داوی استا او یو شور پکې پیدا شوی ده خپل په صد د فاکولټي د فاکولټه کې هم دغه شی استادان شیوی دي کاری تبدیلی کړی دي او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي ورته کړکۍ وروازې کړي دي نو معلوم به شي چې دوی آیا ورنوتی شي دا مکتب تعقیبوي شي نو زیات په همدغه ابسترکو همدغه امپرسونیزم ریالیزم خو لا بعضې خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده خو
نکرای صاحب تاسو امپرسونیزم او ابسترکت یاد کړو د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
امپرسونیزم خو کیسه خو یې لویه ده خو زه به داسې خلاصه وایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپل آزادو تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه او رنګونه یې ښکاره کړي وو او لحظې یې ښکاره کړې وې خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمرې دوی لمدغه صحنو پسې ګرځیدلې دي په تابلو کې راوستې دي په ډېر تیز کاری کې له مکس له یو ځای کې دول رنگونه ډډه کړې و زوندي زوندي رنگونه ویلي و دغه استعلال له مغه زمانه پاتې و چې دغه استعلال هم بلکې د دوی له خانه دی بل چالو خاور کول سوي و
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت
او ابسترکت خو اصلا دغه ابسترکت معنی هم د یو عوامي شکل لري یا انتزاعي پارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی شي لغه تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخ کاری خو د نقاش خپل ادب په غو تابلو کې بلتي کې دي چې دغه ادب ښکارا نسی ول نور خلګې په هر ادب باندې ویني یو ته سین ښکاری یو ته غرخ ښکاری یو ته انسان چیرته پکې ښکاری یو ته مارغ ښکاری دغه یو په شکل دی عمومي سره ارسره یو جداګانه برداشت اخلي په خپل اندازه پوري
او له تابلو نه یو برداشت
لري برداشت کوي
نکرایس خپل کوم کارونه ته ډیره توجه کوي
زه خو پر احتیاز رچوي ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وګرځول لکه په نور خلکو چې غرزولای دغه چې زه متاثر شوی ما دغه د پرسونیزم مکتب دی ما خو هیږي او په دغه کې وس زه هم قدم می خیدم او وارم چې مخکې لاړ سم
څنګه د نقاشي کاروبار څنګه د تاسو تبلوګان ماشاءالله ډیر زیات جوړ کړی دی فروش څنګه
د تابلو مزه د نقاشي د فروش مطلب و کومه ده قندنشته خریداران نسته تر پخوانه کم سوایده
مخامخ ما تستاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویه کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم ده او زما خپل ډیر خوخه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ پدې باندې به څو نرخ کېږدي؟
دغه تابلو چې تاسو وینئ او سایز یې هم تاسو ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږه پکه پخوا بازار وای دغه ممر کړی و $300 یا $15,000 خو اوس یې ورکو په $8,000 او که داسې بله خبره درته وکړم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کېدی چې اوس هم په $15,000 خرڅ یو مشتری راسي وایخلي کېدی چې یو څوک په $15,000 هم وانخلي نو دغسې یو معیارونه پکې شته د نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګانې خرڅي
اوس خو په هفته کې به یاره په هفته خو څه چې په دوه هفتو کې به یوه یا هېڅ خرڅه نه شي خو خوا به ښې اوس څه خو نشته داسې چې زه درته وایم چې تابلو م خرڅېږي نه خرڅېږي
په دې هیله چې بیا راځم او کارونه مخ څه وي او تابلوګانې ډېرې خرڅې سي او ښې ډېرې نورې تابلوګانې مو هم جوړې کړې.
تشکر له تاسو نه هم هر کله راسئ زما کارګاه ته.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
اکیډمیسین سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بای شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پرابلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې کلی چونغر ته رانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایی ځان ستایی، خود ستایی د شیطان خاصه ده. زه عادت ندارم خپل اشعار حافظه ته نسپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ده کوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوسي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو دیوو لاندې دامونه. لاس مې جګ کړ مظلوم د سر ساتو ته، که هر څو یې را ځپلي وو لاسونه. د ارمان په لمبو وسوم، خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. زما هډوکې به لا فخر کې په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. څو چې ژبه د پښتو یي، زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه.
وږمې جبارخیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو ښار. تاسو یې واورئ، لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو ښار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو وو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې غلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپي د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو دروانو او بو سیل بای کاو او چراستون بشو و بی لیدل چی پدی منس کی یک کور غلا شوه دی هر شپه د کور مالونه کمی دل خدای چی د غلا سړی نه وو ته بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکاری ده اون اعلان و تیر چی د خسړی کور دوم رسپیر شو چی هغه د چا خبره د موږ کلکی پکې هم نسپیر کیدره نور نو هیڅ ور پاتې نه وو او دوم رسی نه لرل چی وی خوری خوله هیچ چا گیل من نو زکه دغه حال د بخپل بخپل ځان را وسته وو او بخپل ای دا مناسب بولا لیو چی غلا و نکلی مگر خلق ور سره بیا هم په تکلیف شول د خسړی د غسلوک چی د بلکور یې نه وه نتیجه دا شو چی هر شپه په خار کې یو داسې څوک پیدا شي چی د بلکور و بهی خو خپل کور یې ونه وهل شي دی به هم هغه څوک و چی خسړی یې باید کور ته ور لویدلی وی د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د خسړی کور ته به ور اوښتي وو ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د خسړی غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاو دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه ځکه د هغو کسانو شمیر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسلي شول وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسلي کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله د غلو یو شتمنو ته یو نوی فکر ور پیدا شو دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هیرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله او هو صاحب کې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې ډېره شوې وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه
ادبیاتو کې د غنو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی سیمبول څه ته وایي څه ځانګړنې لري له نخو او اندکس سره فرق په څه کې دی دا پوښتنې په نننی ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي تاسو را بولم د باس اورېدلو ته
ډاکټر صاحب په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس دی هغه د سیمبول باس دی مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایسته چې څه دی دا سیمبول څه مفهوم دی
ډېر مننه مصیب سیمبول سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي په یونان کې پخوا یو دوه کسان به چې سره یو ځای شول یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه یو ټوټه به د یو سره وای او بل سره بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نخې رښتیا وي او سره یو ځای به شول دی کودلې هغه ماتې ټوټې به سره سر په سر کړي چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه بیا به ویل چې دا مغه کسان دي نه خبر رښتیا وه د هرې ټوټې ته سمبول ویل کېده په ادبیاتو کې سمبول د رمز پټکی کې هم خلک رمز ورته وایي ځینې خلک راز سر پټه اشاره معما د ټول سمبولونه دي په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی بل خبره ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سمبول وایي خو اصلي خبره د سمبول په ټولو معنو کې چې یو شی مشترک دی هغه ده چې که په کوم ټیکی کې د مانا صراحت نه وي او یا پټو معناګونو ته اشاره کوي نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبر سیمبولیک دی سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی په فلسفې کې په عرفان کې په ارواپوهنه کې په طبیعي علومو کې په هنر کې په ټولو کې نقش لري مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبردار افلاطون هغه وایي چې دا علم چې دی و حقیقي علم سیوری دی د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی دا اصلا کې اصل نه دی دی او اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي یعنی هر پدې دا دلته کا میز دی کا ونه دی کا قلم دی کا غر دی د خپل دغه شیونم دی خو په عالی یا متافیزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده سفیان هم د اپلاتونو ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زمونږ حواس او عقل نه ورسیږي په دې توګه دلته چې هر څه شی دي نښې یا دلونه جلوي دي چې مونږ یو لوی حقیقت ور باندې رسیږو په طبیعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی دا ټول سیمبولونه دي خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ وروسته بحث ور باندې وکړو لومړی راځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري د درې لویو حوزې د هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو د درک وړ دي د زمونږ د تجربې او د حس په گرفت کې راځي هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو دا میز دی دا کمپیوټر دی دا رادیو دی دا قلم دی دا پیاله دی دا بکس دی کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانوم دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی دا کوټه دی دا ونه دی دا ډبره دی دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي مونږ چې کله وایو ونه د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لاشعور سره اړیکه لري هغه د شعور سره اړیکه نشته کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري بیا مجبور یو چې د سمبولونو نه ګټه واخلو مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو کله چې مونږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی پوهه څه شی دی یا کله چې سفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سیمبولونو نه ګټه واخلي او همدغه وجه ده چې زمونږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي یا د صوفیانو تجربې عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکې لري هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري د دې تجربو د بیان دپاره مونږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر او زمون په تجربه او په تجربه چې موږ بیانول غواړو هغه ته اشاره وکي او همدغه وجه د سیمبولونو رمست کی سیمبولونه کله کله د نخې یا د ساين او یا د جن شیانو سره مغالطه کیږي خو سیمبول تر دې شیانو لوړ دی نخه نه دی نخه دا دی چې مثلا موږ سره اشاره ګورو دا یوازې په درېدلو دلالت کوي خو سیمبول تر خپل ځان وراخوا یا تر خپل مفهوم وراخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي د سیمبول مدلونه ګڼوي یو مدلونه لري د دې دپاره چې مغالطه نشي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو اول ایکن دی ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي ایکن ته موږ سیمبول نشو ویلی مثلا تاسې چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي دا د تلې نښه دا تصویر دی خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغه کې ماشومان مکتب ته روان وي او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي دې ته موږ سیمبول نه شو ویلی دا بلت شی دي دا د آیکن په ډله کې راځي یو انډیکس دی انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي مثلا کله چې موږ لوګی ګورو موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي او دلته دلالت طبیعي دی خو په سیمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول تر منځه په یو کې رابطه طبیعي وي او په بل کې یا تشبیحي وي او یا موضوعي وي یوه موضوع تشریکي وي په سیمبول کې د دال او مدلول تر منځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي په سیمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیحي وي یا تشبیحي نه وي خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو تر منځ د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیحي وي کله کله کېدای شي تشبیحي هم وي خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیحي وي نو د سیمبول د دال او مدلول تر منځ فرق دا دی چې سیمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي یعنی په آیکن کې په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي خو په سیمبول کې دا مشخص نه وي څومره چې لستونکي ګڼدیار لستونکي چې ورسره مخامخ کیږي هغه ته خپله معنا ورکوي یعنی سیمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي د دې سره چار لستونکي مخامخ کیږي د آینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي خپل مدلول ورناخلي ته د یوه سیمبول نه یو مدلول اخلي زه بل مدلول ورناخلم بل لستونکي بل مدلول ورناخلي دا مدلولونه د ټولو لستونکو مدلولونه په سیمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل او هر لستونکي خپل مدلول پکې بالفعل شکل ته اړوي دا تاسې دی لکه موږ چې په یوې هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانونو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري د هغه تصویر ګویا په دې هنداره کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل کله چې موږ ورته مخه مخ شو هماغه تصویر اخلي خو په آیکن کې په انډیکس کې په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلول مشخص وي معلوم وي په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان وراخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي دغه وجه دی چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سیمبولیکه ویلی شو یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی هر سړی خپل مخور به پکې ګوري دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سیمبولیک وي په هغو شعرونو کې چې تشبیحات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناوو دپاره استفاده نه شو کولی خو سیمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي
ډاکټر صاحب د آیکن او انډیکس په حیثه کې خبرې راته وکړې که د سیمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سیمبول دا خصوصیت لري او دا یې مشخصي
د سیمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سیمبول کې ګونګوالی وي یعنی سیمبول د ځای مبهم دی دغه وجه ده چې مونږ په دې ژبه کې چې کومې کلمې کارو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي او په استعاره کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا مونږ په تصویر کې دواړه خلرو یو ایمیج دی یو ایډیا دی ایډیا هغه څه مقصود چې مونږ وایو او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي مونږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي دلته د لیلا زلفې ایډیا دی او شپه تورول یا ایمیج دی په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي مونږ مشخص کولای شو چې کومه ایډیا دی کومه ایمیج دی خو په سیمبول کې ګونګوالی وي او مونږ نشو کولای چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو ایمیج زمونږ په لاس کې وي لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماتې شوې ټوټې یوه ټوټه زما سره دی بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره ده په سیمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړیږي بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړیږي یعنی سیمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته یو خوا یې نشته په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي ایډیا او ایمیج په استعاره کې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا نښه ورسره وي مونږ چې قرینه ورته وایو خو په سیمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره په همدې لحاظ دی چې سیمبول ګونګ او مبهم وي د سیمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې په تشبیهاتو کې په استعارو کې د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعارې تشریح کوي د دې دواړو خونه سره جدا جدا وي خو په سیمبول کې د دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي مثلا کله چې تاسو د منطق الطیر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغې کې سیمرغ توتی او نور سیمبولونه یا خپله د سیمرغ سیمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې او هغه بله خوا یې نشته موږ سره هغه بله خوا په سیمرغ کې مدغم شوې یعنی تجربې سیمرغ خپله تصویر دی دغه تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي د تجربې نه هېڅ بحث نه کېږي یوازې مونږ د سیمرغ سره مخ یو د سیمبولیک متن یو بل خصوصیت دا دی چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې دا دوه سره جدا نه وي بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول مونږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو یا سیمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سیمبولیک ویلی شو ګڼې معناوې ولري او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بې معنا وي یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بې معنا وي هغه بې معنا نه وي د ډېر معناګانو د هجوم نه بې معنا شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورنهاخلي بل بله ورنهاخلي بله بله ورنهاخلي په دې لحاظ په سیمبول کې کلمات د خپل استخدام شوې معنا نه آزادېږي مثلا که مونږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي دلته د سور ساعت کلمه چې مونږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوې د زړه دپاره استعاره شوې خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوې د خپل مفهوم نه ازاده شوې د پخواني مفهوم نه یو بل نوي مفهوم ته غلامه شوې یعنی یو ځنځیر خلاص کړی بل ځنځیر په غاړه کې چولی مخکې سور ساعت ساعت ته ویل اوس زړه ته وایي په سیمبول کې مکمل ازادي یو کلمه مکمل ازادي اخلي هېڅ معنی ته وفادار نه ده کېدلی شي زر لوستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګانې ونه واخلي مثلا زموږ استاذ مشهور کاکړی غاړه دی چې توره شپه ده توره خونه شینخالې نه ده معلومه توره شپه به خدای سبا کې شینخالې به خدای پیدا کړي اوس په دې دوو کاکړیو غاړې کې ممکن لوستون کې بېلې بېلې معناوې ورنه واخلي مثلا که توره شپې ته ممکن څوک ووایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده توره خونه وطن د شینخالې د ازادۍ مطلب لري یا کېدلی شي ځینې که څوک صوفي وي هغه دا مطلب ونه واخلي چې توره خونه زړه ده او توره شپه د قبض او د هغه حالت دی چې کیفیت نشته پکې او شینخاله د بست حالت دی یا مثلا کېدای شي یو څوک ناامیدي وي هغه دا مطلب ورنه واخلي چې توره شپه ناامیدي ده یاست ده او توره خونه زړه ده او شینخاله چې ده امید یا هیله ده او کېدای شي دغه یو مطلب هم نه وي شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنی کړیدلی وي، خو دا متن ته ځکه سمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه وي الفاظو ته، او بل دا چې ګونګ دی موږ نه شو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا دی. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي، بیلابیلو کره کتونکو د بیلابیلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي، خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې. د هغې وجه دا ده چې سمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کیږي. همدغه وجه ده چې شعرونه، استورې او ټول هغه اثار چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سمبولیک اثر دی. سمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سمبول د لوستونکي باطنی تجربه، باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کې وي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو کلاسیک تصویر دی او بل رومانټیک. خو په سمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تا ته او نه یوه عاطفي حالت تا ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسې د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګ، په دې کې د ټکي چې دي سمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سمبول دی، نهنګ بل سمبول دی، او یاله بل سمبول دی. دغه په مختلفو معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنی مور نه اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کا په وړو وړو دایرو کې مارو کړه. سفیان کې ته شي دا مطلب ورنه واخلی شي، مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه په خپل ځان کې مرا ایساریږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سمبول معنی مشخصه نه ده، او بله دا چې یوه مدلول ته وفادار نه دی. بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون، خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سر زما په ملتینا.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سر زما په ملتینا.
زړونه په مینا پیوندېږي دسترګو جنگ دی. عشق ارسو زوریږي دسترګو جنگ دی. دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې زخمی زړه ټکوروینا. دسترګو جنگ دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې زخمی زړه ټکوروینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سر زما په ملتینا. زمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
دمین ننګ دی
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو